السلام علیکم واستړې مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ 2014 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه دا ملی حمید زاده مو د مشال ریډیو د ماقام 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو.
د خبرونو سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم ټولو سیاسي ګوندونو ته باور ورکړی چې د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه به ټولې اندېښنې لرې کوي. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مېنې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده او د ترکیې پولیسو 12 پوهان نیولي چې د کورد یاغیانو پر ضد په فوځي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټولو اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال لاړو سره په خبرو کې ویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې د بجلی پیدا کولو منصوبې، ریلوی لاینز، صنعتي زونز، فایبر آپټکس او نور صنعتي پروژې هم شامل دي. همدارنګه د عوامي نشتل ګوند افراسیاب خټک له مشال لاړو سره په خبرو کې د یاد غونډې پاړه ویل
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړي چې عمل شروع شو، بجټ راغې، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغه کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن موږ د خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا موږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واورېدو، د دې به ازاله کیږي.
همدارا د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي چې حکومت باید اقتصادي راهداري کې جنگ ځپلې سیمې په لومړیو ترجیحاتو کې وساتي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سټلایت ټاون ځانمرګې برید غندلې او دا یې د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او د چارواکو یو ګډه خبري غونډه وکړله. غونډې ته د وینا پر وخت په بلوچستان کې د پولیو ناروغۍ ضد ادارې مشر ډاکټر سیف الرحمن ویل
خوش آئند بات یہ کہ جس سے قوم
د خوشحالی خبر داد چې خلکو له دې پیش کې باوجود هم حوصله ونه بایللې او د پولیو ناروغي ضد کمپاین ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه جواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصله بلوړي وي او موږ به له خپل هیواد او صوبې څخه د پولیو ناصر پاکوو.
په غونډه کې یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان خلاف سازش وبالو. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چې نن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند بارانو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ تیره ورځ دا اعلان تر هغې وروسته وکړ چې د جنوري په 2 نیټه پاکستان میشتې تر بندیز لاندې سخت دریځې ډلې د هند په پاټانکوټ کې پر هوایي فوجي اډې مرګونې برید وکړ. اسلام آباد د چهارشنبې یا شروع په ورځ د نوې ډلې خوشحالولو او آرامولو هڅو په لړ کې د جیش محمد ډلې ځینو وسلوالو د نیولو اعلان وکړ. خو د هند د بارونو چارو وزارت ویان ویکاس سوروپ تیره ورځ خبر اعلان ته ویل د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. پر پټانکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیري وژل شوي ول او داسې ویره وه چې دا حمله به د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې وځنډوي. سوروپ ویل د دواړو هیوادونو بارونو چارو سکرتارانو تیره ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او ژر به سره ویني. د ننګرهار چارواکي وایي په چین او هسکې مېنې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش وسله والې ډلې ته درنه مرګ ژوبلاړه ولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي مشال راډیو ته وویل دغه حملې پرون ناوخته او تېره شپه شوې دي. ده وویل په هغه برید کې د چین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بې پایلټ الوتکې لخوا شوي چې په نتیجه کې د داعش 10 وسله وال وژل شوي دي. وسله والې ډلې د دې برید په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغی خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاو سره جلا جلا ولیدل او ورته وی ویل چې د ده حکومت روانونی په اسلام آباد کې د پاکستان، چین، امریکا له استازو سره د روغی بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. بیان وای اشرف غنی د افغانستان سولې په اړه سیمه ایز تحریک ته په محتاطانه ډول هیله مند دی خو زیاتوي چې هیواد باید د روانې جګړې پیچلتیا ته په کتو هر ډول حالت ته تیار اوسي. ټاکل شوی چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په کابل کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه دویمه غونډه وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د ترکیه سرکاري خبر ایجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوزي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول. د اندلو ایجنس د رپورټر مخه نن نیول شوي کسان د کوچري پوهنتون استادان دي. دا له هغو دولسو پوهانو څخه دي چې په ترکیه او بهر هیوادونو کې اوسیږي او یوه اعلامیه کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کوردانو قصدي وژنه او له هیواد وستلو لړۍ ودروي. د ترکیې سارنوالانو په دې لړ کې پلټنې پیل کړې چې د دوی په خبره د ملک سپکاوی کوي. د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دی، خو ټینګار یې وکړ چې دواړه هیوادونه دي د ډیپلوماسۍ له لارې اختلافات هوار کړي. کیری تېره ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجوبیر سره تر لیدو وروسته وویل دوی د شام بحران هواري پر اړتیا موافق دي، خو سعودي عرب په خپلو چارو کې د پردو لاسوهنې له ستونزو سره مخامخ دي. کیری ویل د منځني ختیځ هیوادونه باید د یو بل په چارو کې مداخله ونه کړي. اوروسته خبر د کرکټ دی چې نن د پاکستان کرکټ لوبډلې نیوزیلند ته په لومړی شل اوریز لوبه کې په شپاړو رنزونو ماتې ورکړې ده. پاکستان په لومړی بیټنګ کې 101 رنزونه جوړ کړي ول چې په جواب کې د نیوزیلند ټوله لوبډله په 155 رنزونو آوټ شوه. د دواړو لوبډلو ترمنځ دویمه شل اوریز لوبه به د اتوار په ورځ کېږي. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه او اوس هم له اسلام آباد د سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ به اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوې د کرنسۍ او بي یو امریکایي ډالر په 1.45 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. یو یورو په 1.45 پیسې او په 1.45. د متحده عرب امارات درهم په 3.95 پیسې او په 9.25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 3.40 پیسې او په 3.45 پیسې. او یو افغاني په 1.58 پیسې او په 1.60 پیسې. او 240 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د پېښور په یو نیمځای کې به وریځي خوري وي. د غرنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم سلور او زیات نه زیات 13، بنو کې 3 او نورلس، او کوټه کې به کم نه کم منفی شپږ او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سر ته وړاندې کړل او د کرنسۍ او بیا د موسم حال مو له سیرت صحیح اوریدو په خبرونه کې به واورې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف باور ورکړی چې د اقتصادي رادارې په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو اندېښنې بلرې کوي. معلومات ترکو. حکومت وايي په پنجاب صوبه کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف کاروایی کوي. کارپوهان سوای
مونږ داسې آپریشن ته هر کلی ویو او ډېره ښه خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده.
په کوټه کې دیني عالمانو په یوه غونډه کې د سیټلایټ ټاون ځانمرګي برید خندنه کړې.
دا زمون ملک کې یو عدم استحکام یا دهشتگردانه واقعات چې کوم کېږي، د ناحق قتل او د غرنګ تخریبي عوامل، دا د هغې یو تسلسل دی. زما په نظر کې دا اجرتي خلک دي، اجرتي مجرمان او قاتلان.
د خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې په پېښور کې یوه کلتوري میله شروع کړې.
350 سٹالز دی کوم هانډیکرافټس یا موتی ورک کلاش ویلی والا شته په کې، هزارې والا سٹالز په کې شته، آرټیزنز والا. اورال موږ د کی پی او کلچر ریپرزنٹ کړه دې کې موږ سره جرا جوړه.
د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار پاړه پارلیماني مشرانو ته د معلوماتو ورکولو په وخت ویل چې د سیاسي ګوندونو ټولې اندېښنې بلرې کوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ترهوند وروسته ویل چې وزیر اعظم ورته باور ورکړي چې د اقتصادي رادارې مغربي لارې به جوړېږي چې پکې له سړکونو سربیره نورې منصوبې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې ده چې پختون ملت پال سیاسي ګوندونو او د خیبر پختونخوا واکمن سیاسي ګوندونو د پروژې پاړه تحفظات ښودلې دي چې توجه یوازې د پنجاب صوبې په لور ده، خو حکومت وار په وار وایي چې په خپل اشمنه ولاړ دی. تفصیل ریاض موسی خیلورو.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په چین پاکستان اقتصادي راهداري د ټولو پارلماني غړو یو غونډه رابللې وه چې پکې دوی خپلې مسلې او اندېښنې وزیر اعظم ته مخکې کېښوي. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم د دوی اندېښنې واورېدې او ژمنه یې وکړه چې دا به په هر صورت لرې کولی شي. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف تر جولای 2013 کال پورې د اقتصادي راهداري مغربي روټ سرته رسولو هدایت وکړ او زیاته کړه چې دغه لړکې که د اضافي فند ضرورت شو نو هغه به هم ورکول شي. د اقتصادي راهداري د کار جاج اغستو لپاره به د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو کمیټي هم جوړول شي او د ټولو صوبو اعلی وزیران او ځینې وفاقي وزیران به د دغې کمیټې غړي وي. د غونډې وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه، موږ د اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په ضد نه یو، خو که څلور صوبو کې درې د دې نه مطمئن نه وي نو دا به څنګه سرته رسي. پرویز خټک د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې غونډې ستاینه وکړه او زیاته کړه چې راتلونکي کې به هم وخت په وخت دا قسمه غونډې کیږي. همداراز د عوامي نېشنل ګوند غړي افراسیاب خټک وینا وه، وزیر اعظم مخکې هم د مغربي روټ اول جوړولو وعده کړې وه او اوس یې بیا هم وکړه، خو دا به کتی شي چې دې په خپلو وعدو څومره عمل کوي.
وزیر اعظم صاحب تیر کال وعده وکړي خو چې عمل شروع شو، بجټ راغی، بجټ نه پسې قدمونه اوچت شو، هغه کې مغربي روټ نظر انداز کړی شو. لہذا نن مونږ د خپل تشویش اظهار وکړو او وزیر اعظم یو ځل بیا مونږ ته وویل چې تاسو د شکایتونو چې دي ما واوریدو، د دې به ازاله کیږي او مغربي روټ باندې به ټول سہولیات ورکول کیږي کوم چې د اقتصادي راهداري ضرورت دي. نو تر دې پر مطمئن یو چې مونږ ته یقین دهاري راکړه، خو دا به عمل کې چې وګورو نو به مطمئن شو.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وینا وه چې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې منځنۍ آسیا ته د رسېدو اسانه او نږدې لار ده، نو پکار ده چې د دې موقعو نه ګټه واغستی شي.
مال به دا مطالبه وکړه چې دا چونکې ډېره غټه منصوبه ده او چې څنګه چاینا د خپلو غریبو اتو صوبو د ترقۍ لپاره سی پیک منصوبه جوړه کړې ده، نو دغه شان وزیر اعظم هم پکار ده چې د پاکستان غریبو صوبو لپاره کې ترقۍ ورکړي. او ما تجویز پیش کړ چې د پېښور نه د ملاکنډ ریجن په لاره باندې چترال نه د واخان پټۍ ته د وسطی ایشیا ریاستونو ته یو روډ پکار ده. دې سبا زمونږ د افغانستان سره، د چاینا سره او د وسطی ایشیا د ټولو ریاستونو سره رابطه پیدا شي. ملاکنډ ریجن سیلاب وهلې، زلزلو وهلې، بدامنۍ وهلې لویه صوبه او لویه علاقه ده. د غیر ترقۍ لپاره د مستقبل دا زپدي کینم.
د ذکر ده چې د چین صدر پروس کال اپریل میاشت کې د پاکستان دورې پر مهال د شپږ سلویخ اربا ډالرو اقتصادي راهداري منصوبه لاسلیک کړې وه، خو د مخالف ډلې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې تور لګوي چې وفاقي حکومت ټوله منصوبه پنجاب ته اړولې او باقي پاتې درې صوبو ته پکې زیاته برخه نه ورکوي او دغه لړکې وخت په وخت ټولګوندیزه غونډې او احتجاجي لاریونونه هم وستې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وفاقي حکومت په خیبر پښتونخوا کې د شلو وړو ډیمونو جوړولو اعلان کړی دی. حکومت وایي له دې سره سره به د پېښور زرعي یونیورسټي او په بردیر کې په پوهنتون کې هم تعمیري کارونه کیږي چې دا شان خیبر پښتونخوا صوبه هم پرمختګ وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر نور تفصیل راکوي.
د زیارت په ماخام ناوخت په اسلام آباد کې د سنټرل ورکینګ کمیټه د مشرۍ دوران د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال په خیبر پښتونخوا کې د 90 کروڑ روپو په لګښت باندې د 40 وړو ډیمونو جوړولو منظوري ورکړه. د منصوبه بندۍ وزارت یو چارواکي مشال ریډیو سره خبرو کې وی چې دا ډیمونه به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې جوړیږي، چې دارنګ دغه سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې هم هواري شي او کروندګرو ته ګټي ورسي. د نوموړي په وینا چې دې دوران دا هم فیصله وکړې شوه چې وفاقي حکومت به په خپل خرچ د پېښور زرعي یونیورسټي دیوالونه جوړوي او دغه رنګ به په بردیر کې په یونیورسټي کې نوې ودانۍ او د بلوچستان په تربت سیمه کې یو یونیورسټي هم جوړوي. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا حکومتي د صوبایي اسمبلی غړي حیدر علي وی چې د پاک چین اقتصادي راهداري لړکې چې کله هم د وړو صوبو لخوا په وفاق باندې فشار راشي نو دا قسمه اعلانونه کوي په کومو کې چې څه حقیقت نه وي. نوموړي زیاته کړه
۴۰,۵۰,۰۰۰ میگاواٹ بجلی پیدا کولے شو دا کے پروجیکٹ تھی زمون دا ٹورزم پاور والے پروجیکٹ تھی دا کمیونیکیشن پاور والے دی تو فرق کدی واڑی پاگے مارے تو جو کی دا سمال ٹائم دا سن نے دا من کنے قبول نو پ ریپیکٹ پانی ہے تم تا تیار نہیں سم کمایا
کلی چ مشال ریڈیو پدی اڑ دے شانگلی نے دا قامی اسم اسمبلی د پاکستان مسلم لیگ نون غړي ډاکټر عباد الله نو پختل نو هغه وی چې دارنګ منسوبې لوړاندې نه جوړې شوې وي او روستو په باقید توګه اعلانېږي. نو باید چې کوم سیاستوال د پاک چین اقتصادي راهداري سره ونه تړي. نو موري اوه
پروفیسر خبره خدا خدا الریډي د یو شی پلان شوی سی پیک په لکه حکم خبره کی او زه ایراني ما چې اچانک د شپې ته بام راغې پر اوس ټک سپ ته چې سار را پاتې ده دا نم نم یو پولیټیکل ایشو دی نه جوړول دا د ملک د ترقۍ د آبادۍ لپاره یو منصوبه ده په کار نه ده چې هغه پروټیسایز
مشل ریډیو چې په دې اړه د سیاسي چارو ته ځیکار امل خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
به نه مخکې هم پاکي حکومت یا د وفاقي حکومت ځنې چارواکو چې دینو دا قسمه اعلانونه کړي او ټولو کې غټ اعلان غوتا چې مخې ته راځي تیر کال پاکستان مې باندې چې دینو وزیر اعظم نواز شریف ته اقتصادي راداري سلسله کې دا وي چې هغه کې به لومړی ګام کې چې دینو په مشرقي پځې باندې د مغربي لار چې په هغه باندې بچار شروع کیږي ولې متاسفانه موږ قتل کې اوسه پورې چې دینو په هغه باندې هیڅ عمل نه شو نو دا خو به وخت ثابت کړي چې دا وعده څومره چې دینو باوري دي یا څومره د پوره د عمل کیږي.
د ذکر د خیبر پښتونخوا لپاره د وفاقي حکومت لخوا دا منصوبه په داسې وخت کې اعلان شوه چې پاک چین اقتصادي راهداري باندې د سند بلوچستان او د خیبر پښتونخوا سیاستوالو ګوتی پورته کړی دي او وایي چې وفاقي حکومت په دې کې مخلص نه دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته تاسو غوښکې د پنجاب صوبې د قانون او داخله چارو وزیر وایي چې هغه لته د ناقانونه ګرځول شو ډلو خلاف کاروایی کوي او دا به په مستقل بنیادونو وي نه چې پارزي توګه. بلخوا کارپوهان نظر لري چې د ناقانونه ګرځول شو تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ پوځي اډې برید نه پسو شو چې یو ښه ګام دی. نور تفصیل زموږ همکار رابعه اکرم خان راکوي.
پنجاب صوبه وایي چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په شمول غیر ریاستي عناصرو خلاف په مستقل بنیادونو کاروایی کوي. د پنجاب صوبې د قانون او د داخله چارو وزیر رانا ثناءالله یو شخصي پاکستانی ټلویزیون سره په خبرو کې تیره شپه ویلي دي چې د پنجاب صوبې حکومت د وسلوالو خلاف د اپریشن صلاحیت لري او صرف د پنجاب صوبې په ځینو علاقو کې جرائم پیشه خلکو خلاف کاروایی لپاره د رینجرز کومک پاخسته کیږي. رانا ثناءالله په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر یې تحویل کې اغسته دی او که د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې د دنوم ثابتی کې نو بیا په باقاعده توګه نیول کیږي. دی وای
تو یہ ان تنظیموں کے لیے بھی ان لوگوں کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے.
د هغه تنظیمونو او د هغه خلکو لپاره د ریاست حکومت او قوم لخوا یو واضح پیغام دی. نو سو واضح دی چې اوس په هغه خلکو ته اول جرأت نه وي بل دا چې قانون نافذ کوونکي ادارې به په دې کلک نظر ساتي او د دې خلاف د عرضي کاروایي سوال نه پیدا کیږي.
یاد دی چې په دې نسو کې خیبر پښتونخوا او سین صوبې لخوا په پنجاب کې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی نه کول له وجې د پنجاب صوبې په حکومت تنقیدونه شوي وو. بلخوا د کارپوهانو په نظر چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو خلاف د کاروایی دا فیصله د هند پټانکوټ د پیښې نه پس مخې ته راغلې ده. د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وایي چې د پنجاب صوبې لخوا د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف د کاروایی د فیصلې هرکلی کوي.
موږ داسې آپریشن ته هرکلی وایو او ډېره ښه خبره ده چې ډېره موده پس د پنجاب حکومت دا اعتراف وکړو چې دلته هم داسې یو د کاروایی ضرورت ده. ټول چې پابندي شوي تنظیمونه د هغې خلاف آپریشن بکار وو او دا اوس شروع کیږي. نو زما خیال ده چې د دې احساس فائنلی وشو حکومت ته چې ملک دننه یا بهر نه چې دا مطالبه راتلي چې داسې خلک دلته موجود دي پنجاب کې چې هغه پاکستان د پاره او بهرني نور ملکونو د پاره، هند د پاره یا افغانستان د پاره خطر دي. نو زما خیال ډېره خبره ده.
د سیمه ییزو چارو کارپو عصمت وزیر په وینا چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف کاروایی به پنجاب صوبې ته مشکلات ودروي خو د وزیرستان غوندې جنوبي پنجاب نه د وسلوالو مخنیوي کول به ګران نه وي.
کم فاینانشل سپورټ دی، ډېر داسې ملکونه چې کم دي مونږ مرګري ملک نا تصور کیږي اب اگر اسپیشل دوتا دغه ور کوي فائنانشل سپورټ ور کوي نو پدې کې دا یو ګرانواله څه چې هغه سپورټ چې کلمنګ کټ ډاون کو او د چکم اوس ایران او سعودي عربیا چې کم یو معاملې روانه شوی دا وغه پراکسی وار چې کم تر سے پاکستان کې ریشو وګرځيږي نو هغه په تناظر کې هم یو ګران فیصله ده. خو دور هم ګران نه ده چې ته په وزیرستان کې آپریشن کوي شي یا وزیرستان کې چې کم لیټنټس واتا او باسل نو په صدر پنجاب کې ما په خیال داسې څه مشکلات پني.
یا د دې هند ویلی و چې د هند په پټانکوټ پوځي اډې برید کې وسلواله ډله جیش محمد ملوث ده او پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته باور ورکړی و چې دې لړکی به تحقیقات کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د د قبایلي سیمو لپاره د سیاسي ګوندونو اتحاد د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او زرنور افریدی د فاټا سیاسي اتحاد ستر سیکرټري منتخب شو او ژمنه وکړه چې قبایلي سیاسي آئینی او قانوني حقوق لپاره به د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. نور تفصیل له پیښوره خالد خان راکوي.
دا سیاسی گوندونو قبایلی مشرانو یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سیاسی خلک دی د فاټا د پاره اصلاحي کمیټې غونډو ته راوبلل شي او د دوی د رایې د احترام وکړل شي او که داسې نه وي نو بیا به د فاټا سیاسي اتحاد د سیوري لاندې په ټول قبایلي سیمو کې احتجاجي مظاهرې پیل کوي. دا زیارت په ورځ فاټا سیاسي اتحاد غونډه په پېښور پریس کلب کې وشوه چې دا راروان شپږ میاشتو دپاره د پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی صدر او دا جماعت اسلامی زرنور افریدی ستر سیکرټر منتخب کړل. په دې مهال دا فاټا سیاسي اتحاد نوی ټاکل شوی صدر اقبال افریدی وویل
په قبایلي علاقو کې اصلاحات غواړو، هلته افشار ختمېدل غواړو، موږ مرحله وار په صوبه کې زم کېدل غواړو چې دا کوم قبایلو سره ظلم شروع دی، د یو سړی سره د عدل یا انتظام یا مکینې نه اختیاراتي نیسي، مې سزا مرکې او جیل ته ماچي او قانون مته جوړي، نو لکه دا سراسر ظلم دی.
په دا غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یوجمنه وکړه چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملې دوه لپاره او سیار قانون ختمولو لپاره به دوی د مخکې نه زیات فعال او متحد وي. د پاکستان پیپل پارټي اخونزاده چټان اویل چې د پښتونخوا گورنر او فاټا سیکریټ د خپلو مراتیافته خلکو په ذریعه په قبایلو کې بې اتفاقي راولي.
په دې وخت کې قوم ته د متحد کېدو ضرورت دی او ستا پولیټیکل انتظامیه، ستا گورنر سیکریټ، ستا پاټا سیکریټ لگے دی، قوم په خپل مینځ کې جنگی، نو هغه کمیټۍ زمونږه بالکل په هغه آواز باندې هیڅ قسمه څه عمل درآمد ونه کړو.
د قومي وطن پارټي اسد افریدی وویل په کار ده چې د ټول سیاسي ګوندونو مرکزي مشران د فاټا لپاره آواز اوچت کړي او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم د فاټا په پښتونخوا کې د شاملېدو څرګند اعلان وکړي.
اوس وخت راغلی دی چې مولانا صاحب هم خپل رائے واضح کړي، ځکه چې هغه اکثر د خپل جرګې خبره کوي چې د ما جرګدا او ما جرګی چې کومه خبره کړې دي کا غسو منی را سره ټیک ټاک نه منی، نو بیا دا خبره مخکې نه ځي. اوس وخت راغلی دی چې هر پارټي واضح موقف اختیاري، ځکه چې فاټا نور ده په دې صورت کې نشي پاتې کېدی.
دا یادونه ده چې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه په فاټا کې آئینی قانوني او سیاسي اصلاحاتو د پاره د سرتاج عزیز په مشرۍ فاټا ریفارمز کمیټي جوړه شوې ده چې باجوړ او مومن ایجنسی کې د غونډو وروسته به اوس د خیبر ایجنسی د خلکو رای معلوموي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په کوټه کې نن د جمعې په ورځ یو شمېر دینی عالمانو د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو په یو ګډه خبري هونډه کې د سیټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې او دای د اسلام او پاکستان د بدنامۍ ناکامه هڅه بللې. خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو د کوټې په سیټلایټ ټاون سیمه کې د چهارشنبې د ورځې د ځانمرګي برید غندنه وکړه او د وسلوالو ډلو دا کار یې غیر اسلامي وباله. د پولیو ناروغۍ ضد ادارې د بلوچستان مشر ډاکټر سیف الرحمن په دې خبري غونډه کې وویل وسلوالو غوښتل چې د پولیو اوسنۍ څلور ورځنۍ کمپاین وځنډوي، خو پر پولیسو د دوی پر خونړۍ حملې برسېره دا کمپاین په بریالیتوب سره سرته ورسېد. د خوشحالۍ خبره دا ده چې خلکو له دې پېښې باوجود هم حوصلې ونه بایللې او د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین یې ونه دراوه. دا بریدګرو ته هغه ځواب و چې هغوی که هر څه وکړي زموږ حوصلې به لوړې وي او موږ به له خپل هېواد او صوبې څخه د پولیو ناسور پاکوو. په دې خبري غونډه کې د کوټې یو شمېر دینی عالمانو په خپلو خبرو کې د پولیو ناروغۍ ضد پر کارکونکو برید د اسلام او پاکستان پر ضد یوه دسیسه وبلله او د پولیو په اړه د دوی پروپاګند یې بې اساسه وباله. د کوټې د لوی جامع جماعت امام مولوي انوارالحق حقانی تر دې خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زما خل سره سړی چې یعنی ګهره نظر سره او حقیقت پسنده ده نظر سره وګوري چې دا زموږ ملک کې د ډېرې زمانې نه په پوره ملک کې چې عدم استحکام یا دهشتګردانه واقعات چې کوم کېږي د ناحق قتل او دغه رنګې تخریبي عوامل دا د هغې یو تسلسل دی اور دے شاته یو لابی د جی اور دا زما په نظر کې دا اجرتی خلق ته اجرتی مجرمان او قاتلان دي. اغه ګوري چې کوم ځای کوم حواله سره مناسبه کاروایی کیږي الته کې اغه بنیاد باندې اغه کاروایی کی
یوه بل دینی عالم ډاکټر عطاورامن بیا وویل د دغه هیواد پوځي او تعلیمي نظام په خپله ترهګرۍ ته لاره هواره کړې او تر هغه وخته به د پولیو د واکسینیشن ډلو په شمول د دې هیواد پر امنیتي ادارو او عامو خلکو حملې کیږي چې د انصاف یو نظام فعال سوی نه وي.
اول زمونږ ټول تعلیمي نظام ناکامي په دې کې ښکاري، دویم زمونږ د ټول سیاسي نظام ناکامي معلومیږي، زمونږ د اقتصادي او د معاشي نظام ناکامي ده، سوشل چې کوم معاشرتي نظام دی کور کې دننه چې کوم اخلاقیات تربیت هغه نسته. بیا دې نه علاوه ټولو کې لویه خبره دا ده چې انټیلیجنس سروسز خود مملکت سترګي نو هغه چې دا اول ونه ویني او دا دې امکان نشته. دغه سیر دې د خارجي معاملاتو اثرات دي، د دفاعي معاملاتو ضرورت دي، خپل دغه آپشنز دي، پرایورټیز دي.
په تیر 2015 میسوی کال کې په بلوچستان صوبا کې د پولیو و مثبت پیښې ریپورت شوې او سش کال تر اوسه پورې یوه پیښه هم مخې ته نه ده راغلې. د ویلو وړ ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په سټلایټ ټاون سیمه کې د پولیو د واکسینو مرکز ته نږدې پر امنیتي ځواکونو ځانمرګی برید شوی و چې مسؤلیت یې رسنیو ته پاکستاني وسلوالو طالبانو او جیش الاسلام وسلوالو ډلې جلا جلا قبول کړ. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د عوامي ورکر پارټي غړو د پېښور پریس کلب مخې ته د مزدورانو او کروندګرو د حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په مظاهره کې د یادې پارټي په لسګونو غړو ګډون وکړ او له صوبایي او مرکزي حکومتونو نه غوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا د غټو فصلونو په پیداوار کې د کمی د پالیسۍ پر ځای د دې صوبې ځپلي مزدورانو او کروندګرو ته اسانتیاوې پیدا کړي. ځلان یوسفزئی له پېښوره معلومات راکوي چې د احتجاج په غږ پیلېږي.
مزدور کسان
زندہ باد،
دنیا بھر کے مزدوروں
ایک ہو جاؤ،
دنیا بھر کے مزدوروں
ایک ہو جاؤ.
د عوامي ورکر پارټي په دې احتجاجي مظاهره کې ګډونوالو د مزدورانو او کروندګرو د حقونو او د جاګیردارانه نظام په ضد ناری وهلې. د عوامي ورکر پارټي مرکزی مشر فانوس ګجر مشال رډیو ته وویل چې حکومتونو په خیبر پښتونخوا کې د غنی، تماکو او چقندر د فصلونو په پیداوار کې د کمی منصوبې پیل کړې دي چې ورسره به ډېر کروندګر او مزدوران بیروزګار شي.
چې د غنی، د تماکو، د چقندر کم فصل شو هغه موجوده حکومت دغه خریداري کمه کړې ده او د فصلونو متعلق کومې کارخانې چې پاک د مزدورانو ډاون سایزنګ شروع دي. که حکومت زمونږ دا فصل خدمه نو دا ځمکه ډی ایچ ایل ورکي، دا بهریا ټاون ورکي، دا په لکونو خلق چې د دې فصل نه محرومه شو دی و چرته دي.
د عوامي ورکر پارټي صوبایي صدر اډوکیټ شهاب خټک وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کروندګرو او مزدورانو ته د حقونو ورکولو پر ځای ځینې داسې قانونونه جوړ کړي دي چې پکې د کروندګرو حقونه تر پښو لاندې شوي دي او د جاګیردارانو په اختیار کې نوره هم اضافه شوې ده.
یو بل منظور شوی ده او د یک شکل اختیار کړی ده، دا غي اکټ لاندې چې کم دهکاني یا کسانی آغا چې کله وفات شي نو دا غته بچو ټول حقوق تل ختم شي، یعنی داغه کوټه، داغه د کیسانی حق، د دکانی حق، داغه د زمیداری حق هغه ختم شي او خام چې داغه کولای شي چې هغه فورن دالته نو باسي چې تزا.
د 1955 د ټیننسي اکټ تر مخه د کروندګر بچو ته به هم پمځکه کې د کر کروندې حق ترلاسه وو، خو د تحریک انصاف حکومت ټیننسي ترمیمی اکټ 2014 کې دغه حق له کروندګرو اخیستی دی. او د تماکو په پیداوار کې د کمی په اړه د ټوبیکو بورډ یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط وویل چې د تماکو د پیداوار په کمی کې د دوی هیڅ عمل دخل نشته، بلکې شخصي کمتیانو کروندګرو ته د تماکو په پیداوار کې د کمی هدایات ورکړي دي. بلخوا حکومت د غنو د یوم نرخ له 225 روپو 212 روپو ته جګ کړه دی، خو کروندګر دغه نرخ تر 300 روپو پورې د لوړولو غوښتنه کوي. زلان یوسفزئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه لګول آیاز اورو.
دا پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې بعد سیاسي ګوندونو ټولي اندېښنې لري کوي. وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کارګر گوادر اقتصادي لار په اړه د پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه. د غونډې وروسته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال لرو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې نورې پروژې هم شاملې دي. نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبه په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلی او دا یې د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې. په دې لړ کې د دینی عالمانو او چارواکو یوه ګډه خبري غونډه کړې. د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبرې چینن کېدونکې وي ځنډول شوې دي. د هند د بارونو چارو وزارت ویان وکاس سوروپ تېره ورځ خبرونه کوي چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي. د البته مشخصه نیټه ونه خوده. د ننګرهار چارواکي وایي په اچین او هسکی مینی ولسوالۍ کې هوایي بریدونو داعش وسلوالې ډلې ته مرګ درنه مرګ ژوبله اړولې. د ننګرهار د والي ویان تاوله خوګیانی مشال اډو سره په خبرو کې وي چې دغه حمله پرون ناوخت او تېره شپه شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د روغې خبرو په اړه محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. تېر ماښام د ولسمشر د دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاوو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د ده حکومت روانونه په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. د ترکیې سرکاري خبري اجانس خبر ورکوي چې پولیس هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورد یاغیانو پر ضد په فوجي عملیاتو تنقیدونه کړي ول. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری ویلي له تهران سره د ریاض په کړکیچ کې له خپل ملګري هیواد سعودي عرب سره ولاړ دي.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل ایاز درته وړاندې کړل. اوس به په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابعه اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورځپاڼو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د کوټې چاودنه کې وسلوالو خپل دوه هدفونه په نښه کړي دي چې یو پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو غړي او دویم د پولیو په ضد کمپین شامل دي. ادارې په وینا د وسلوالو لخوا پولیس په نښه کول لپام غورځول نه دي پکار او په دې لړ کې سخت حفاظتي ګامونه اخیستل پکار دي ځکه چې د کال 2014 په نسبت کال 2015 کې د پولیو خلاف هلو سلو کې واضحه کامیابي ترلاسه شوې ده او د پولیو په کیسونو کې ډاګیز کمواله راغلی وو. ادارې اخیره کې لیکي د پولیو د مخنیوي هلې سلې هم دغه شان دوامداره پاتې کېدل او د پولیو کمپین کې د بوخت ټولو کسانو د امنیت لپاره سخت حفاظتي ګامونه اوچتول پکار دي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د هند پټانکوټ په پوځي اډې د وسلوالو خلاف کاروایی د پاکستان حکومت د سنجیدګۍ او اخلاص مظاهره کوي. ادارې وایي په دې لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي او د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم جیش محمد دفترونه هم بند کړي شوي دي. ادارې زیاتوي د پټانکوټ د ترهګرۍ ذمېوارانو خلاف کاروایی دا ثابتوي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولې پوخ عزم لري چې د پاکستان اوروبا، هند او افغانستان په شمول نور ملکونو خلاف ترهګرۍ لپاره د استعمالولو اجازه نه ورکوي. ادارې مخکلي کې د پاکستان موجوده او پخوانی حکومتونو لخوا د شکایتونو مخې ته راغلي دي چې بلوچستان، قبایلی سیمو او کراچۍ کې هند ترهګرۍ په پیښو کې ککړ دي. ادارې اخیری کې لیکي چې دا منطقه د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره ټول اړوند ملکونو ته په تعاون کول پکار وي او د کومک د نه کولو سره به یو ملک هم د ترهګرۍ د مسلې نه بچ نشي. آج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پېښور های کورټ خیبر پښتونخوا کې د ګیس لوډ شیډنګ د ختمولو حکم ورکړ. ادارې په وینا د سی این جی اسوسییشن په درخواست کې دا موقف اختیار شوی و چې خیبر پښتونخوا کې زیات ګیس پیدا کیږي خو د دې باوجود صوبه کې 14 کینټي ګیس بند وي. ادارې زیاتوي چې د تیرې سمې راستې د خیبر پښتونخوا حالات د خصوصي مراعاتو سهولیاتو تقاضا کوي. ادارې وایي د ګیس لوډ شیډنګ په شان د بجلی هم روان دي نو په موجوده حالاتو کې ضروري خبره ده چې خیبر پښتونخوا د بجلی او د ګیس لوډ شیډنګ نه مستثنا وګرځول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای فورن پالیسی مجلې په لیکنه کې راغلي د 2014 کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر وسلوال برید بروسته د سخدریزه پاړه د پاکستان په دولتي تګلاره کې بدلون راغلی خو لام په قبالی سیمو کې زدهکوونکي او استادان د نام نه ښکار دي. بلخو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ او روسی ډیپلوماټ په حواله لیکلي ماسکو راتلونکي میاشت افغانستان ته یو مقدار وسله استوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه دروروي.
د فارن پالیسی مجلې په دې لیکنه کې راغلي په 13 باندې ولسیزه کې وسلوالو په پاکستان کې په سکولونو 838 بریدونه کړي، خو په 2014 کال دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د پاکستان پالیسی په مکمله توګه بدل کړه، او د دې هیواد حکومتي او پوځي چارواکي په دې سوچ مجبور شو چې د روښانه مستقبل لپاره به د هیواد نه د ترهګرۍ نوغې وباسي. مجله لیکي چې د لړکی حکومت د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان هم جوړ کړی، او چې د آرمی پبلک سکول د برید کال پوره شو نو په رسنیو کې د دغه پیښې نه د متاثره شوي زده کوونکو، استادانو او کورنیو په اړه ګڼ شمېر خبرې مخې ته راغلې چې پکې د دغه متاثرینو د ځاني، مالی او نفسیاتي مشکلاتو ذکر وشو او د هغې د حل لپاره وړاندیزونه وشو. خفارن پالیسی لیکي چې د دې هر سبا وجود د قبایلی سیمو د زده کوونکو، استادانو او تعلیمي ادارو په اړه د پام وړ پالیسی مخې ته رانغله. په دغو سیمو کې هم وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي، او په پاتې نورو سکولونو کې زده کوونکي او استادان هر ورځ د وسلوالو لخوا د حقیقي خطر سره مخ دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د چهارشنبه په ورځ ورته یو روسي سفارتکار ویلي چې دغه هیواد به په راتلونکي میاشت کې افغانستان ته وړه وسله واستوي. د افغانستان نه د بهرني جنگي ځواکونو د وتلو نه پاس یو وار بیا وسلوالو بریدونه سیوا کړي، او روس اندېښنه لري چې وسلوال د منځني ایشیا هیوادونو ته اوړېدلی شي. ورځپاڼه لیکي چې روس یو وار بیا په نړیواله کچه خپل کردار د زیاتولو هڅه کوي. د لړکی په شام کې هوایي برودونه شروع کړي، او وایي چې دغه ګام یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد پورته کړی دی، او دا اوس افغانستان ته د وړې وسلې د استولو فیصله یې ښایي چې په دغه هیواد کې روانه بدامنی ختمولو کې هم برخه اخیستل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بارانو چارو وزیر جان کری د ریاض او تهران ډیپلوماټیک بوران په تناظر کې ویلي هیواد یې د سعودي عرب ملاتړ کوي. په سعودي عرب کې یو شیعه عالم شیخ نمر النمر ته د مرګ سره تر سزا وروسته په ایران کې مظاهره کوونکي پر سعودي سفارت ورننوتل چې تر دې وروسته ریاض او ځینو ملګرو هیوادونو یې له تهران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړلې. جان کری تېر ورځ په لندن کې له خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره ولیدل، او د ریاض او تهران پر کړکیچې ورسره خبرې وکړې. فرشته جلازی معلومات راکوي.
جان کیری له سعودي عربستان ملاتړ ترڅنګ پر ریاض او تهران غږ وکړ چې خپلې لانجې د ډیپلوماسۍ په مرسته حل کړي. سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په هیواد کې د شیعګانو د پارولو او د ناکراری جوړولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د نورو په چارو کې د لاسوهنه نه کوي. موږ د خبرو لپاره ډېرې مسلې لرو. په دې سیمه کې ډېرې لانجې دي چې باید حل شي، ځکه موږ غواړو چې منځني ختیځ ثبات او امن ولري او پرمختګ وکړي، داسې چې یو هیواد د نورو په چارو کې مداخله ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په لندن کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر در اعدام وروسته د تهران او ریاض سیاسي روابط خراب شول. د عرب لیگ یا د عربي ټولنې یو شمېر غړو او ځینې غربي ډیپلوماتانو داسې اندېښنه څرګنده کړه چې شاید د تهران او د ریاض ترمنځ سیاسي کړکیچ د سوریې د بحران د حل لپاره پر روانو هلو ځلو منفي اغېز وکړي. ټاکل شوی ده چې د روانې میاشتې په پای کې په جنیوا کې د سوریې پر حالاتو غونډه وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي او ایران سیاسي لانجې ته په اشاره په سوریه کې د بحران د حل لپاره د ټولو هیوادونو د ګډو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. موږ موافق یو چې په سوریه کې د روان بحران د حل اړتیا ده. موږ په هغو ستونزو خبر یو چې سعودي عربستان او په سیمه کې نور هیوادونه په خپلو چارو کې د پردیو د لاسوهنې له امله ورسره مخامخ دي. لکه څنګه چې ولسمشر اوباما وویل، امریکا به له خپلو متحدانو سره ولاړه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له داعش، بوکو حرام او الشباب سره مبارزې ته د خپل حکومت پر تعهد ټینګار وکړ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په دې رپورت کې به واوري چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په افغانستان او پاکستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو کسان له امریکا د ترګرو په فهرست کې شامل کړي دي. اسمت ساروان د تفصیل سره.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي کسان رسمن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت هغه څنګه چې ځان د دې ډلې د خراسان استازي ګڼي او د 2015 میلادي کال په جنوري کې فعالیت کړی او د ابوبکر بغدادي بیعت کړی، د امریکا له لوري د تروریستانو په لیست کې شامل شوی دی. د دې ډلې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان پخوانی طالبان دي. امریکا دا اعلان وروسته لدی وکړ چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې سرزورې ډلې روانه اونۍ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګرۍ ترڅنګ د ډله ییز تروریستي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. تر دې وړاندې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې د داعش فعالیت محدود بللی و. دا ډله د افغانستان په ننګرهار کې نسبتا زیاته فعاله ده او د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې داعشیان د پاکستان او د سیمې د استخباراتي ادارو له لورې حمایه کیږي. په همدې حال کې په وروستیو کې د پاکستان له پنجاب ایالته یو شمېر کسان عراق او سوریې ته د داعش د ملاتړ لپاره تللي او په لسګونو نور په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. د داعش غړیو د تیر کال په مې میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر ملکیانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د متحدو ایالتونو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې په غړیتوب هر شکمن کس تعقیب کیږي.
فارن افیرز مجله په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونو ته کتنه کړې. مجله لیکي په هغه هېواد کې وسلوال طالبان د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جنګیږي، لیکن وایي داعش هم د وسلوالو طالبانو ضد کمپین روان کړی دی، خو طالبان د دوی پرتله د خلکو ځان ته د کش کولو یا جلبولو زیاته وړتیا لري. د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. فارن افیرز مجله لیکي چې افغانستان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د نړیوال کمپین او د دغه ډلې د غزولو لپاره د دوی مرکزی ځای ګرځېدلې دی. مجله لیکي په افغانستان کې له دوو لسیزو زیاتې مودې شخړې پس طالبانو په سیمه کې جړې مضبوطې کړې دي. د مجلې په خبره دغه وجه ده چې د داعش پرتله طالبان د دې زیات جوګه دي چې قبایلي تعلقات جوړ او نسلي وفاداری ترلاسه کړي. که څه هم طالبان په ټولنیزه میډیا دومره مهارت نه لري، خو دغه ډله د افغان جهادیانو په ضرورتونو او خواهشاتو له داعش نه زیاته خبره ده. مجللی کی اسلامی دولت وسلواله ډله په دې خبره پوه ده، نو ځکه د طالبانو خلاف یو ستراتیژي جوړه کړې چې وایي دغه ډله ناجایزه او له ګډوډۍ ښکار ده. اسلامی دولت وسلواله ډلې له میډیا هم کار اخستل شروع کړی دی چې په دې مقصد یې د خلافت غږ په نوم یو ریډیو چینل شروع کړی دی. د دغه ریډیو په مرسته دغه ډله په افغانستان کې خپله پروپاګاندا خپروي. مجللی کی لدغه کمپین عام تاثر دا حاصل کیږي چې اسلامی دولت وسلواله ډله په افغانستان کې او په نړیواله کچه په پیاوړی کې دودا. د ملګرو ملتونو د تیر کال ستمبر د رپورت لمخې داعش د افغانستان په سلور دیش ولایتونو کې په 25 کې فعال ده. خو مجللی کی په افغانستان کې د اسلامی دولت وسلواله ډلې مستقبل یقیني نه دی او ډله په دې تکیه کوي چې خپل دښمنان او ممکنه ملاتړي په خپل خبره کانی کړي. مجللی کی داعش د طالبانو جهادي فکر هم چیلنج کړی او وایي چې د سیمه ایزو ریاستي حکومتونو ضرورتونو ته ګوري. داعش د طالبانو مشرتابه هم چیلنج کړی. د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر تر مړینې مخکې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه مشر خلاف هم یو کمپین کړو. مجللی کی د تیر کال په اپریل میاشت کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د افغانستان، ترکمنستان او ایران لسیمو د القاعدې نه د نهو جدا شو مشرانو وفاداری ترلاسه کړه. په دې اړه داسې ویل کېدل چې کېدی شي داعش په خراسان سیمه کې د القاعدې ملاتړ ترلاسه کړي، خو له دغه بیت وروسته هم په سیمه کې داعش د القاعدې نه د بیلو شو نورو مشرانو د ملاتړ حاصلولو لپاره جدوجهد کړی دی. مجللی کی تر څو داعش د افغانستان په پیچلي سیاست ځان سم پوه نه کړي، نو تر هغې به په مشکلاتو کې ګیر پاتې وي. د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ پنیخ. راتلونکي اونۍ په کابل کې د سولې په اړه یو سلور اړخیزه غونډه کیږي. چارواکي وایي په دغه غونډه کې به د سولې د بیلابیلو اړخونو په اړه خبرې کیږي. دا چې په دې کې کوم هیوادونه شامل دي تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان پلازمینه کابل به د دوشنبه په ورځ د سولې په اړه د یوې سلور اړخیزې غونډې کوربه وي. افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبه ورځې د جوړیدونکې غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل:
خو د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سودنه کوي د هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. د دې لپاره د افغانستان حکومت آمادګي لري او په دغه اجنډا کې بیا مختلفې برخې مختلف موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي چې دا ځل په کابل کې به د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو به خبرې کېږي.
نوموړي وویل چې له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دې څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي پکې برخه اخیستي وو. د افغان پلاوي مشر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي کابل ته له رسیدو سره سم یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان واوسي. له دې سره بیا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې هغه ژمنې چې په تېره غونډه کې ورکړ شوي ورته عملي پروګرام اعلان شي، دا غونډه به د سولې د راوستلو لپاره ګټوره تمامه شي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر ودیر صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا دویمه غونډه چې کابل کې نیول کېږي د سولې په خاطر باندې هغه څه وعده چې دوی په لومړۍ غونډه کې کړي دي او همدغه پړاوونه ورته سنجولي او هغه عملي ګامونه چې عملي برنامه ورته هم اعلان کړي، بیا به نو د ټولو خواوو توافق هم پرې وي. دا به د افغانستان دپاره او د سولې دپاره او آینده دپاره او منطقې دپاره په نفع او په سود یو ګام وي چې ایښودل کېږي او ډېر بختور ګام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پرمختګ لپاره به مشورې او خبرې جاري ساتي. ښاغلی غنی همدارنګه د سولې لپاره په روانو هڅو کې خپل موقف پیاوړی بللی او محتاطانه خوشبیني څرګنده کړې. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې وروستیو هڅو تازه که خوشبیني ښودل کېږي چې نړیوال قوتونه لکه امریکا او چین هم په دغه بهیر کې ښکیل دي او افغان حکومت وایي داسې چوکاټ به رامنځته کوي سوله مخې د سولې په بهیر کې د پاکستان د ژمنو عملي کېدل وسارل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تیر ورځ په خوست کې د ودان افغانستان د ګوند لوري د شاه امان الله خان د سیاست واکمنۍ او مبارزې تر سرلیک لاندې غونډه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوالو شاه امان الله خان د هغه ملي او سیاسي شخصیت په توګه یاد کړ چې په مناسب وخت کې یې د خپلواکۍ غږ اوچت کړ او تر ازادۍ وروسته په ډېره بیړه د دې هیواد د پرمختګ او د افغانانو لپاره مهم پلانونه جوړ کړل. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې د امان الله خان د ژوند، مبارزه او سیاست تر سرلیک لاندې غونډه چې تېره ورځ د ودان افغانستان د ګوند په نوښت جوړه شوې وه، ویناوالو یې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټولنې ټول قشرونه که هغه دیني عالمان دي که مشران، ځوانان او نور، باید د پردیو د خوشحالولو لپاره د خپلو ملي ویاړونو برم ټیټ نه کړي او نه هم باید د پردیو لپاره په خپلو ملي اتلانو پسې بدرد ووایي. د نظر خاوند عزیز الله زران وویل
ټول ملو روشن فکر بل پې وایي چې په قوتل د جهاد اعلان یې وکړ انګریز ولی د نورو تغییراتو د پوره شاه امان الله خان وروستل هماغه دموکراتیک پروګرام یا ښه پروګرام چې دی اعلان کړی و ویل د خنډونو سره مخامخ شو.
د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهندوی محمد الله مندوزی په خپلو خبرو کې په دې خواشینی وښوده چې ډېر کله د افغانانو له دیني احساساتو د خپل هیواد پر وړاندې ګټه پورته شوې ده.
په ځانګړې توګه زموږ دیني علماو خپلو شاګردانو ته جوماتونو کې تکیهخانو کې په نورځو کې خپل افغانانو ته باید دا ور په یاد کړي چې پرونو حقیقي اسلام دغه دی چې زه ورته ورباندې روان یو. مونږ نه استخباراتي فتوی غواړو او نه هم د استخباراتي فتوو نه را باید قرباني شو.
دیني عالم مولوي حنیف شاه حسینی غازی امان الله خان د تورې او قلم خوان یاد کړ او ټینګار وکړ چې د ټولنې روڼ اندې قشر باید د هر ډول مثبت سیاسي او ټولنیز تحول وړاندې د هغې لپاره ذهنیت جوړونه وکړي.
غازی امان الله خان چې ځوان غازی و، بهادر و، وطن مین و، دلیلی ملک افاظ تا ایموتی برکرا و دیدن نم دار به گاندائی بی. لیکن غازی امان الله خان وطن تازیدی رودا جهاد وکرو، و دی جهاد که لار بار پختون طول شرکت وکرو، ملی والی رو وستو. لیکن پا هر وقت که انقلاب یا آزادی یا خلاصون دا ارزون دای، لیکن دی انقلاب سوتل دیر مشکل.
پا خوز که دا امان الله خان دشوان مبارزی و سیاست تر سرلکلان دی داسی محال غنده جوره شی وچی پا دی ورستوی که پا طولانی زمیدیا که دا غازی امان الله خان دا شخصیت پرد یا دینی عالم لعات رسه زینید سرگنده و نشیوی.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې لستلې او ریډلې او لیدلې شي. نن د مشال ریډیو جوړېدو لومړی خبرونې شپږ کاله پوره شو. لکی مروت جنوبي وزیرستان نیم قبایلي سیمو اوسیدونکي او مشران د شپږمې کلیسې په مناسبت مشال ریډیو ته مبارکي راستولې دي چې منندوی یو. مشال ریډیو د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، بلوچستان یا جنوبي پښتونخوا او د ډیورنډ له کرښې سره د افغانستان سیمو لپاره ځانګړې ریډیو ده چې د ولس غږ، د هغوی مسلو او ژوند ترڅنګ بېطرفه او متوازن خبرونه، رپورټونه، فیچرونه او شننې تبصرې خپروي. سلام مسعود کلیسې په مناسبت لسینو خلکو سره خبرې کړې دي، راځي چې واورو.
د سولی پښتونخوا سیمې لکی مروت نیمه قبایلي سیمه درازنده او د سولی وزیرستان اوسیدونکي د مشال ریډیو تیر پنځه کالونه د قبایلیانو او قبایلي سیمې په حوالے سره سرنګ شمیري. په دغه حوالے سره د نیمه قبایلي سیمې درازنده یونس خان شرانای په دا رنګ جاګیږي.
د مشال ریډیو کارکوونکو ته، اوریدونکو ته او نمائندګانو ته د مشال ریډیو د شپږمې کلیزې الله تعالی مبارکی وے. د مشال ریډیو خدمت کم د قبایلو، د پښتنو، د دنیا له ګوټ ګوټ ځاخه د غره په چوکو باندې ګرځېدون کې شپانه او په اواره کې تعلیم یافته ځوانان چې کم زده کړې او کم معلومات له مشال ریډیو کوي، داسې خدمات یې وی میډیا هم ګروپ نه دی کړی.
بادام ګل مسعود زیاتوي:
مشال ریډیو په وسیله باندې کم شعور او کم آگاهي او کم علم او کم انفارمیشن
دلکی مروت لیاقت مروت خبرو تا ہاں غوش ون سے
مشال ریڈیو کلیزا دے تا پدے باندے مبارک باد وائم. مشال ریڈیو دے پشتنو آواز دے، دلکی مروت آواز دے، قبائلی علاقو آواز دے. مشال ریڈیو دا سے ریڈیو دے چی دے پشتنو مونگ خیرنو مجھا ورونو مجھا مشرانو مجھا کشرانو آواز پور تکو.
دے مشال ریڈیو دغو اوریدونکو یلا جوا تکڑا چې مشال ریډیو با ټولا پښتونخوا خصوصا قبایلیون او قبایلی سیما د انډیا څخه په دغی رنگ یاد ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبی وزیرستان پنځه کلنې انا شی مسید د مشال ریډیو کلیزې لپاره یو نظم ویلې دی چې د سیلاب مسعود په رپورټ کې اورو.
پنځه کلنا انا شاہ مسعود د سولی وزیرستان لداخ سے دون کے دا وقت پر ڈیرا اسماعیل خان سے پنڈری جی د مشال ریڈیوش پہ جمع کالیزے پہ حوالے سارا انا شاہ مسعود سویائی واروائی زنے
د مشال ریڈیو پہ جمع کالیزے پہ حوالے سارا د مشال ریڈیو تا رکشا کائی ورکا وہ دا یو واری گئی نظم د مشال ریڈیو دا غیر ریڈیو پہ نمکا وہ مشال بالی جی چیڑے ڈانگی جی رونا پڑا شی رون پسبا شی ورکشا جنگنا ورکشا مرگنا کرونا رنگ شوال کلونا رنگ شوال کتاب سوجی جی کلم ماتی جی اغادی اغادی دغرک پسوکے مشال بالی جی چیڑے ڈانگی جی غم پاسو کاشی امن برا شی مشال بالی جی.
اناشا مسعود دا دعا وقت چ خدایا امن راوالے میزا خپل وزیرستان تا واپس بوزے. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو تاسو د مشال ریڈیو خبرونو ته هوګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شي. د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ محکمې لخوا د صوبې بېلابېلو هنرونو، کلتوري خوراکونو، جامو، پیزارونو او د ټنګ ټکور درې ورځنی نندارتون له نن نه په پېښور کې شروع شوی دی. په دې کې د خیبر پښتونخوا ګڼ شمېر هنرمندان برخه اخلي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ ته غوږ شئ.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې چارواکي عثمان مشال ریډیو ته وویل چې دغه نندارتون چې پکې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو روایتي خوراکونو، جامو، پیزارونو او د لاس جوړ شوی د هنرونو سټاونه پکې لګېدل لري، مقصد یې د کلتور پرمختګ، د سیلګرۍ او پرمنه پیښور پیغام خورول دي.
جوړه ان شاء الله
سرخټک ډانس میسور ډانس گیمز دی پکې ایون مقصد خدای چې موږ ټوریزم پروموټ کول واړو په کې پی کې او پېښور یو سافټ ایمیج خلکو تور کول واړو میډیا تھرو زګه چې پېښور یو داسې هغه مشهور شو ډېر دماکی دی بلاست موږ یو سافټ ایمیج ورکو د پېښور او سیکنډلی موږ ټوریزم پروموټ کول چې خلک راشي پېښور کې وګوري دلته کوم امن دی امان دی
د هزار خانې سردار علي چې د کولالیا کار کوي دلته کې د خورن لو خوشتال لګولې دي او وایي چې د شن نندارتونونو سره ګډ شمېر خلک د دوی د هنر نه هم خبر شي او د دوی سوداګان هم خرڅيږي
جی زمونږ د کولالانو کار دی د خور لوخي جوړول دي زمونږ د مشتره وته یو چې زمونږ د کار لګ خلکو ګوري څنګه کیږي دینه څنګه مختلف لوخي موږ د خلکو مخکې جوړو دا خو خبره شي دا زمونږ سب سمره مخکې لا چې زمونږ د پاره ډیره فائدہ مننه یره جیب دا چې خلک راشي چې د دینه ګوري را ګوري چې دا څنګه کیږي موږ له وی تاسو ګوري چې دا موږ څنګه کو هغه چې ګوري دا کار نو هغه ویل چې را وکی خبره ده
خواجه سفر علي چې بیلابل لوخي جوړوي مشال لیړو توای
دا هنرمند میله چې لگے دے کے دا فائدہ دا چی دا جمع خلق چی پکورونو کے ناس تھی اوئی راشی دے میلو تھا او اگوی تا دا پتو لگی چی پزنگا علاقہ کے زنگا صوبہ کے کم کم شیونا جوڑی گی او سنگا جوڑی گی نو چی دا سی دا نمائشون ہوشی نو دیر خخ خبر دا بل دارے چی دے کے زنگم پہچان ہوشی او خلقم دینا خبری گی چی دا لوخی جوڑو لکے چی اپا پلستر گو گوری آگی تا خوشحالی گی اس مثال دے یو کوزا جوڑی گی نو لس ٹوٹی دی آگا لس ٹوٹے منگا یو زیکو او بیا پس آگی نا چی کم دا یو کوزا جوڑا شی
دا نندارتون تا راغلی د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی سنبل خان وایي چې باید داسې پروګرامونه په خیبر پښتونخوا کې بیا بیا وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا پیښور کې داسې هلې ځلې د وړاندې نه ډېرې کمی دي د پامل دا چې دغه درې ورځنی نندارتون کې د پښتو د موسیقي پروګرامونو علاوه روایتي ګډاګانې اتړونه او د روایتي خوراکونو سټالونه علاوه د لاس جوړ شوی جامع پیژارونه هم سلویخت پورې سټالونه لګېدلې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواہی د پاره د یو نش خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاورې خپل حاکم پاتې شوی دی چې غالو
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته تاسو خوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې به یو وار بیا لن خبرونه لګول آیاز واورو
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ټولو پارلماني مشرانو ته باور ورکړی چې له چین سره اقتصادي راهداري کې به د سیاسي ګوندونو ټول اندېښنې لري کوي وزیر اعظم دا خبره نن په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه له پارلماني مشرانو سره د غونډې پر مهال وکړه د غونډې وروسته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مشال لړیو سره په خبرو کې وی چې وزیر اعظم دوی ته باور ورکړی چې اقتصادي راهداري کې به لومړی غربي لار جوړوي چې پکې یوازې سړکونه شامل نه دي بلکې نورې صنعتي پروژې هم شامل دي نن په کوټه کې یو شمېر دینی عالمانو او د پولیو ناروغۍ ضد چارواکو د چهارشنبې په ورځ د سټلایټ ټاون ځانمرګي برید غندلې او دا د اسلامي دین او پاکستان د بدنامولو ناکامه هڅه بللې ده په دې لړ کې د دینی عالمانو او چارواکو نن یو ګډه خبري غونډه وکړله د هند او پاکستان چارواکو ترمنځ خبري چینن کیدونکې وی ځندول شوې دي د هند بارانو چارو وزارت وان وکاس سوروپ تیر ورځ خبر اعلان توی ویل چې د خبرو نوې نیټه به ژر اعلان کړل شي د البته مشخصه نیټه ونه خوده پر پټاکوټ اډې د وسلوالو په برید کې و هندي سرتیری وژل شوی و د هند چارواکي وای په اچین او حس کې مینه ولسوالیو کې هوایی بریدونو داعش وسلوالې ډلې ته مرګ جوړ لاړه ولیدا د ننګرهار د والی وایان اتاوله خوګیانی نن مشال لري توی دغه حمله پرونه وخت او تیر شپه شوې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو سره د روغې په خبرو په محتاطانه هیله څرګنده کړې. دا تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي. اشرف غنی پرون تر غرمې وروسته د افغانستان پارلمان او سولې عالي شورا له دریو پلاوو سره جلا جلا ولیدل او ورته ویل چې د ده حکومت روانه ونی. په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او امریکا له استازو سره د روغې بهیر لپاره خپل شرطونه وړاندې کړل چې هغوی ومنل. او د ترکی سرکاري خبر ایجنس خبر ورکوي چې پولیسو هغه دولس پوهان نیولي چې د هیواد په جنوب مشرقي سیمه کې د کورت یاغیانو پر ضد په فوجي عملیاتو یې تنقیدونه کړي ول.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې ګل ایاز تر وړاندې کړل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه میرزاده، ګل ایاز او تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه یو ځای اجازه واړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیور ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. تعالی کمال.